په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې. ازادي رادیو او ری دی برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګ یو نس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یونا ما په دای کندې کې د خنړې حمله د عاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. یونا ما پرون په ایکس شبکې په یو بیان کې د پیښې له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز د فیری کرن دکر هم دا پیښه غندلې ده. میرمن دکر په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یونا ما د هغې غوښتنې ملاتړ کړی چې وایي د دې حملې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. پاینال کې په جنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوری نظام استازي اداره کوي په خپل ایکس پاڼه د دایکوندی په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبله خفګان ښودلې ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دایکوندی د پیښې قربانان هغه کسان دي چې له کربلا څخه د راستنو شو زایرانو هرکلی ته ولاړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دي چې تهران د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کوي. د دې مخې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او یو شمېر افغان سیاستوالو هم دا برید غندلې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. د جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان له افغان لوبډلې سره د سیالۍ په درشل کې خپل غږ د هېواد کرکټ د لوبغاړو له انجمن سره خبر کړ او د افغانستان له ورزشکارانو ښځو او نجونو سره د توپیري چلند پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. تم بابا ما پرون متحده عربی امارات ته چې له افغانستان سره لوبي پک پلان شوی دی روانې دوه مخکې وویل د خپل هواد جنوبي افریقا چې دیش کال مخکې انتو کمیز انتب اس پک پایته ولست د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره خورا ډیر کړه او انګاللای دی او د غوړې چې د افغان خزو او جنو حقونو ته درناوی وشي. د راپورونو له مخې په ساري په ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د چناری و ونه د شرک بدعت او خرافاتو د دودی دو د مخنیوي لپاره له بيخه استلې ده. د ټلو نیوز خصوصي ټلویزیون او څونورو رسنیو د راپورونو له مخې سره په لړ امر بالمعروف ریاست په یو بیان کې ویلي د دې ولایت اوسیدونکو باور درلود چې په دې ونه میخ ټک وهینو ستونزې او ناروغي به ختم شي. د نړۍ د کاتولیکو ایساویانو مذهبي مشر په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د نه پرمختګ له کبله خواشیني څرګنده کړه. خو پاپ فرانسیس په عین حال کې د اسرائیل په بمباریو کې د فلسطیني ماشومانو د وژنې د بندېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته له 12 ورځني سفر وروسته پرون له خپلې الوتکې د راکوزېدو په حال کې خبرې کولې وویل چې دای په غزه کې د سولې د ټینګښت پر لور د پرمختګ نښې نه ویني. پاپ له دې مخکې هم بیا بیا په غزه کې د تاوتریخوالي په غندنه کې خبرې کړې وې. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې خبری رسنۍ آر ټي له کرملین څخه مستقیم اوامر ترلاسه کوي او هغه د روسیې له پوځي استخباراتو سره کار کوي تر څو د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره په ټوله نړۍ کې غلط معلومات خپاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه ناوخته په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات نوي شواهد راټول کړي چې د آر ټي او د روسیې سیبوتنیا میډیا ګروپ تر چتر لاندې څلور نور رسنیو ترمنځ همکاري ثابتوي. د دې خبره د دوی هدف دا چې نور هیوادونو ته د غلطو معلوماتو د ګواښ خبرداری ورکړي. په تور سمندرګي کې د اوکراین غلو دانو پر یو ملکی کشتۍ د روسیې حملې د ناتو غبرګون پارولې ده. د ناتو ویاند فرح دخل الله له دې پیښې یوه ورځ وروسته پرون جمعه په دې اړه غبرګون وښود او بریده وغانده. میرمن دخل الله د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د خبرو په مهال وویل دا حمله هیڅ راز توجیه نه لري او یوازې په جګړه کې د روسیې بے پروایی خیی پاین حال که دیناتو غری رومانیا پا تور سمندرگی که دی کشتیو دی امنیت پر اندیخ نصرگنده کرده.
تانده سانگی
دا زوانانو خپراوانا
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دې څخه فارغ شوي. زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوي د دینم پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه ولې خواه د همدې لپاره خواه دي چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما د پاره کار زمینه نشته دی. زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
کادرونو وتل هیواد ته د کوم زیانونو لامل کېدلی شي؟
کرونه کار پېښ شوی دی، مصرف پېښ شوی دی. اج کله راوځي په دې وانه چې د افغانستان نه یو لوی ضایع ده د افغانستان لپاره. نو خپل دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي، 50% وتلي په دې باورې ما چې دوه نور کاله وروسته به یعنی تقریبا د 10% ځوانان د افغانستان نه وتلي.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. درنو اوریدونکو، د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کادرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او لا هم هڅه کوي چې له بېلابېل لارو څخه بهر هېوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبور دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هېواد پرېږدي.
خزما ورونه خپل د اول بیم الا پنځم سیم په پوری دي، پنځم سیم په لکان پوری چې دا و موزي د سلیونیم سل روپې باندې نه ډیر غش نه شي لاس سره وړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تنا روغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سدي کار زمينه نه ده، مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د تب د دې څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی، باور پلاو کوی د دې نم پانتون دوره زموږ د لیسانس خوا ورې خوا د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارین هغوی ته چې زمينه نه برګ چې خوځو خپل ځان لپاره خپل لاس راوړنه کړی ده، نو دای دوی پیوند کړی. نو ډیر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پی دومره قیدات او دومره سخته امر پی تطبیق کوي.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کادرونو مهاجرت د دې لامل کیږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید وایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی، ډیر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو، هغه سی اوس موجود نه دی. په صورت دې کې چې درې کال کېږي او د درې کال نه ډیر کېږي چې مکتبونه بند دي، په هنتونونه بند دي، چې هیڅ تعلیمي مرکزونه ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو پاینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. کډرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ کولای دي دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو د هیواد نه دوی لاړ شي، جلا وطنۍ ته اړ شي. نو دا په دې معنی ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتان به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کی او هغوی پوری ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کیږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د خصوصي پوهنتون د حقوق استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي، نه جبران کیدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر نارینه دا که خدینه دا پدی وطن کشته بوزگاریگی دا کاربار نرایستل کیگی دوی مختر مخه ضرر سور ترسیگی تاوانو رسیگی دوی کورانهی ترسیگی بیا ورپس طولونه ترسیگی دا غا کاربار سی نی جوان سی نی جا جوان خپل پیگی سی دا غا مادیات و جوان که دیر ارزخ لری دا سارای انسان دا انسان دا خامخا خولولو لپارا دا خپل دا جوان تیرولو لپارا مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغه سي کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی مالجی ته ضرورت لري. دا ټول شان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان خپل ژوند مخته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکار او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی کار در کم هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره وو هغه هم ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
افغان لیکوال او ژورنالیست خکولوی چې کچیر په افغانستان کې وسنۍ وضعیت روان وي، افغان کادرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسی غوره کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بېشمېره ځوانان لاړ او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و ډېر تعلیم یې کړی و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی وه، ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي. یعنې خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو دویم کال ته به وضع بهتره شي، او دغه کدرونه چې ځي دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې و چې د نجونو مکتب ونه بخلاشی، ځوانان ته به کار زمينه برابر شي. کډرونه ک مونږ دا وایو چې هغوی باید صبر وکي، حوصله وکي، ولی تاسو خپل وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنی چې د افغانستان سرمایه ووتله، او هغه ونل ته ډیره خواړی شوی، کرونه کرونه کار پې شوی دی، مصرف پې شوی دی. اجکل راوځي په دې معنی چې د افغانستان نه یو لوی ازایه ده د افغانستان لپاره، او هغه چې راووتلو په دې معنی چې د افغانستان هغه خپله سرمایه د افغانستان نه ووتله. نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي، 50% وتلي په دې باورې ما چې دوه نور کال وروسته به یعنی تقریبا د لوړ فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپله هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، که هغه په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان، هغوی تعلیم یافته دي، حتی د ماسټرۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي؟ یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورتر غاړه وي، هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته هم چې کار پیدا نه شي نو هغه غی وطن کې څه وکړي. له بل لورې زور، ظلم، زیاتی دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډېریو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي، کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بنده شي، نو یو فامیل، یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور دې په کور کې ناسته وي او دا د پاغي وطن کې اوسېږي؟ تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنۍ حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید د ازما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده، که هغه په مرکز کې اوسېږي، که په ولایاتو کې اوسېږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه، او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخې ونه نیول شي. فکر وکړئ، ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنی هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه ګوري چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې دی پاتې وي.
په دغه سي وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کادرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو تام زره کوي وزي، دوی کوم ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسه تاسو اوریدلې دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابر شوې چې دوی سیف لاري یا دوی محفوظ لاري نه هغوی نور هیوادونو ته ولاړ شي. حتی که مونږ یو لاند مثال ورکو، مثلا پاکستان مونږ سره ډیر نږدې پروت همسایه هیواد دی، حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کیږي. ځوانان دي ته مجبوریږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې، یا د نو پکتیا له لارې، خوست له لارې، دغو ولایتونو چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر فکر وکړو ایران ته د هرات لاري ځوانان اوړي قاچاقي لاري له هغې زی ترکیه ته زی ترکیان همداسې راځي نورو هیوادو ته دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوې هیڅ هیواد دې ته زړه ښه کوي چې ماجر ومني دوی داسې فکر کوي چې مونږ له یو ځایه پناه وړو په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده اوس ماجر په ډېره سخته منل کېږي ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول ماجر ومني بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله د هیوادو ته هیڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی ویل د هر چا مجبوریت وي دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي خپل مور پلار خویندې پرېښې وي او راغلي وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده د یو بل خبره به هم په سر باندې مني په خپل وطن کې هر څوک آزاد وي ولې پردي وطن کې داسې وي لکه یو زندان پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت وي ولې دغه ځوانان مجبور دي هیڅوک له مستۍ نه راځي له مجبوریته راځي کلته ورته زمینه برابره شي زه فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه ښه کړي
بله د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه مثلا مکتبونو ته تللی سوای پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات شوي وه او ځوانانو یو ډول په درس باندې په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وه یو دم هر څه ګډوډ شول تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کادرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو
فرشته جانې که تاسو دغه تیر 22 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي که په انګلستان دي که په نورو هیوادو کې اوسیږي دغه خپل د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغوی سره مرکې شوي دي هغوی ټول د همغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ نو هغوی ټول به دا کیسه ته وکړي چې د همغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي او هغوی ټول یا پیلوټان وو یا نظامي کسان وو یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو یا مونږ خپل به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راوتلو نو دا ټول هغه څه دي چې کتیرې دوره کې خلک راوتلي وو په دې دوره کې نور ځوانان وتل دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي کچیرته دغه وضعیت مخاونې نیول شي ځوانان ته کار برابر نشي د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونشي د هغوی مشکلات وانه ورېدل شي فکر وکړي چې دا هماغه د 22 کالو مخکې طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو بې کډرو پاتې شول دغه اوس کتا سوې ادارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ کلا د سي شاک بمونی سي وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي یعنی دا څه غیر مسلکی کسان چې هغه هیڅ د هغه دفتر یا د هغه ادارې د کار سره بيخي د سي مسلکی اړخ نه لري نه پويږي چې څه وکما بخیر که په تیر جمهوریت کې هر څه وک واسطه وا که هر څه مونږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سل د هغه ټول کړنې سمې به ولیک په واسطه وک په هر څه راغلی او د اقل دولسم پوري درس ویلې وو یا لسانس وو یا ماسترو یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي هغه ته 2-3 ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی تاسو 12 کاله مکتب وګورئ 2-3 ورځې ټریننګ وکړئ نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي وای اداره به څنګه پرمختګ وکړي نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي نو زه فکر کوم دا ډیره لویه ضربه ده
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي خپلو کادرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدي سخت راغلي سخت یو څه وخت وزغمي مګر خپل وطن خوار نکړي مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تاک تزر کوي دغه مشکلات ورته بیان کی کورنۍ څه کولای شي ځوانانو سره
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسولیت مور او پلار ته وراوړي زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نه وي ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري نو دغه خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي خپل کورنۍ اولاد باید کې نه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي ته به ورځې خوري به اخلاص دلته ډېر ژوند سخت دی پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي دلته چې ته نه وای راشي اول خو به د اسنادو موضوع وي د کار اجازه به درکوي په کلونو کلونو به پروت وي دلته ډېر مشکلات به حد واندازي او په افغانستان خو که هر رقم دی په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطني مشکلات ډیر کم دي که نور نه بیا غشوي چې خپل کور ته لاړ شي د مور پلار سره کینی خواله وکي دا یو ډیر لوی نعمت ته چوک په خپل وطن کې اوسېږي او دا هغه چاته معلومی کی چوک بیرون دی. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنۍ ډیر لوی مسولیت دی. میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي نو دا یو ډول مرګ دی او مرګ ته لبی کوي. نه دا چې ډېر اسانه ده چې یو څوک بدل ته راورسېږي. صحیح ده، ډېری ځوانان لاړو اوس نور هم دې ته وسېږي. هغوی وایي چله یو څوک لاړو بس زه پاتې شومه، ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظه لار به وه. ولې ته چې کوم راځې دغه سختو لارو باندې، دا ډېره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده او ته خپله د مرګ لوی ته ځان ورغورځوې. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپل فامیلونه کورنۍ ډېر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه ښه کوي او بهر هیوادونو ته خیر. مالکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وطن کې مشکلات شته، دی موږ نه وایو چې نشته، ډیر مشکلات دي، ولې دا هر څه تیریږي او دغه شپه به هم سبا شي. په ټولو افغانانو به انشاءالله چې خدای رحم وکړي او دوی به له دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدم، کار ته نه پرېږدم، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
سمو د مخ کې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه د بهر هیواد اروپا نه تللي وه. هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د تعلیف چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې اخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللی وه، ما نه اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وی زه لاړم یو وزارت تا نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت وښودو، وایي چې هغې سره ناست وم په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستي کوئ. وایي هغو ټول ما ته په ژړا شول، وایي کله چې ما دا خبرې کولې. تاسو خپل فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډېری وزیران شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کېږي، یو څوک ته پوښتنه کوي، نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سم نه لوړ مکاتب ولې بندې، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کېږي؟ زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده او د دوی په لاس کې څه نشته، او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی ولې چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیڅ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډېری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي، او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، که نه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوي، ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې ون ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري، یا اجازه نه لري، یا مثلا قومانده د بل چالو لوري ده. شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي. کنه د حقیقت ویل خو زه فکر کوم داسې سخته مشکله خبر بونه وي چې دوی وایي نشي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي، او هغه وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دې نه ښکاري چې زه فکر کوم دا د دوی نه ډیره لوړه خبره ده. د تعلیم دا پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې د نجونو پر مخ باندې؟ نو که هر څه وي، ولې زه فکر کوم چې کچیرته ملت په داسې بمباست کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي، دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي، د خپل د تشویش پیدا کوي او ملت په یو ګنګسیات کې اچوي. نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنی دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله.
ډېر زیات مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای په
درن دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری تصویر سر کوم لو بے ڈیرا میں خوخائے محبوبے ڈیرا میں خوخائے محبوبے چتا میں نکوی دروغ رزر پختنے چتا میں نکوی دروغ رزر پختنے الا قبر دے زوال قبر دے زوال شک برجنے الا قبر دے زوال
شکر.